السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ده صفی ولستان اگزام تاسو د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته خره غلاستوایم وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی ویل کېږي چې وسلوال همدا شیبه د بګرام په هوایی اډې کې د بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوختي دا مو د سر موضوع ده نور مهم حسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه مهم خبرونه سره ټکی بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د ننګرهار چارواکي وایي ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي او د ایران د پارلمان یو سلو شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه پوره خبرونه بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی د بروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایی ډګر دیوال وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دی مخکې د پروان امنیه قمندان جنرال محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته تایید کړی و چې سهار لس کمې شپږ بجې د بګرام ولسوالۍ په جان قدم کلي کې له چاودیدونکو موادو ډاک موټر په بهرنیو ځواکونو باندې برید کړی جان قدم کلی د بګرام هوایی ډګر په څنګ کې پروت دی د جان قدم کلي ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي حمله زوروره وه او د دوی د ځینو کورونو ښیښې یې ماتې کړي دي تر اوسه پورې د دغه برید په اړه په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو څه نه دي ویلي او کومې ډلې هم د دغه برید مسؤلیت نه دی منلی په بګرام کې د امریکایي ځواکونو یو لوی شمېر سرتیري میشتي چې اکثر دا بریدونه مخکې وسلوالو طالبانو پرې کول په بګرام کې دا برید داسې وخت کېږي چې د طالبانو سیاسي ډله په قطر کې له امریکایانو سره پر افغان سولې او لافانسانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو خبرې کوي د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرسته کیږي د جاپان د سولې طبي مؤسسې رئیس ناکامورا تیره چهارشنبه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې له خپلو 15 افغان همکارانو سره د وسلوالو په ډزو وژل شو تر دې مخکې د دغو وژل شویو افغانانو خپلوانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې چا یې لاسنیوی نه دی کړی خو د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي
د ډاکټر ناکامورا د وژل شوو افغان همکارانو سره مرستې پیل شوې دي په ننګرهار کې چې دوی درې کورنۍ وي د هغوی سره هم د نغدي مرسته وشوه د حکومت له لورې یو شمېر وړاندیزونه هم مرکز ته شوي دي که چیرې منظور شي نو د ولسمشر له لورې به په پراخ کچه دوی سره مرسته وشي
د والی د ویان په خبره هغه دوی کورنۍ چې په نورو ولایتونو کې د له هغوی سره هم د ورته مرستې پلان شته ډاکټر تیتسو ناکامورا د افغانستان لپاره شاوخوا 1.5 کاله خدمت وکړ خو چهارشنبه په ډزو ویشتل شو او روغتون ته په لارې ساه ورکړه د جوزجان د والی مرستیال وایي د هغو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لار تښتول شوي وو څلور تنه یې خوشې شوي دي عبدالقادر مالیا پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل و کسان په جنازه کې د ګډون لپاره شبرغان ته تلل طالبانو د لارې په اوږدو کې له موټره ښکته کړل او وړه کسان یې له ځانو سره یوړل سپینګیرو ورسره خبرې وکړې څلور کسان خوشې شوي او درې لا هم د طالبانو په بند کې دي د جوزجان د والی مرستیال هغه خبرونه رد کړل چې ګواکې د تښتول شویو شمېر شاوخوا سلو ته رسیږي وسلوالو طالبانو د دې قضیې په اړه تبصره نه ده کړې ورزود سیمیا و نړۍ خبرونه ته د ایران د پارلمان یو سلو شپېتو وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تحقیقات او غوښتنه وکړه تیره میاشت دغه اعتراضونه د ایران سلو ښارونو او ښارګوټو ته خپاره شوي وو په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغه پیل شول چې حکومت د تیلو بیې لوړې کړې او د هغوی پر کارونو په کارونې سهمیه ولګوله وکیلانو دغه غوښتنه ولسمشر حسن روحاني ته په یو پرانیستې لیک کې کړې دغه لیک د اپوزیسیون په ویبسایټ کلمه باندې تیره دوشنبه خپور شو په لیک کې ویل شوي چې د اعتراض کوونکو ځپونکي دې له دندو لیرې او مجازات شي ایراني چارواکو تر اوسه د دغو اعتراضونو پر مهال د وژل شویو رسمي شمیر نه دی خبر کړی خو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي لږ تر لږه 208 کسان د ایران د مظاهرو پر مهال وژل شوي د ایران په چارو کې د امریکا خاص استازي براین هوک بیا ویلي زر کسان د رژیم لخوا وژل شوي زرګونه نور ټپیان دي او وزره نیول شوي دي د امریکا متحده ایالاتونو د ششنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس او تلو سنورو کسانو بندیزونه لګولې. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون په یو اعلامیه کې ویل امریکا به د ملکان پر وړاندې شکنجه، اختطاف، جنسي تاوتریخوالی، وژنه یا هم ظلم ونه زغمي. د خزانه وزارت په پاکستان کې پر یو پولیس روانوار بندیز لګولې. په دې تور پورې شوی چې د راپورونو په اساس د داسې جعلي وسلوالو نښتو ډرامې جوړ کړي چې په نتیجه کې ګڼ کسان د پولیسو لخوا وژل شوي دي. اتلس نور کسان په میانمار، لیبیا، سلواکیا، کانګو، جنوبی سودان او سعودي عربستان کې چارواکي یا سوداګر دي. د روسیې د شمالي قفقاز د چچنیا جمهوریت پلازمینې ګروزنی کې د کورنۍ چارو وزارت یو رئیس اصلان ایرس خانوف او د کورنۍ غړي یې د امریکا خاورې ته له ننوتلو منع شوي دي. ایرس خانوف د خپلې دندې پر مهال د 28 کسانو د اعدام په قضیه کې په لاس لرلو تورن شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مایک پومپیو پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته چې د هغه روسی سیال سرګی لاوروف هم پکې حاضر و وویل
Trump administration will always work to protect the integrity of our elections period.
The Trump اداره تل هڅه کوي چې زموږ د ټاکنو د جریان بشپړتیا خوندي وي. که روسیا یا بل بهرنی لوبغاړی زموږ د دیموکراتیکو پروسو د کمزوري کولو اقدامات کوي، موږ به ځوابي اقدام کوو. تر دې مخکې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ منتقدانو ویلي روسیې د امریکا د جمهوری ریاست د 2014 کال په ټاکنو کې د ترامپ په پلوي مداخله کړې، خو موسکو دغه تورونه رد کړي دي. د روسیې په سنت پیټرسبورګ ښار کې یوې پوځي محکمې یو سړی د 2018 کال د یوې وژونکې حملې د تمویل له کبله په عمري بند محکوم کړ. محکمې لس نورو تورنو کسانو ته له 1933 کلونو د بند سزا اورولې. محکمې ابرار عظیموف پرون وروسته له هغه په عمري بند محکوم کړ چې په میترو کې د 2018 کال د حملې په تمویل مجرم وپیژاند. ازادي رادیو نومو مهم خبرونه واوریدل. د دو خبرونو د تفصیل لپاره بیا د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشي. د ازادي راډیو په دغه سهارنی پروګرام کې وړاندې اوري چې د بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو موټر بم برید شوی دی. چارواکي وایي وسلوال اوس د بګرام هوایی اډې ته ننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. دا هم اوري چې د افغانستان د اجرائیه ریاست ویاند امید میسم ازادي راډیو ته ویلي که له وسلوالو طالبانو بهرني هیوادونه ملاتړ نه کړي دغه ډله به په څونیو کې ختم شي.
روح مختخاص ګلخواه را سفکن یک طرف افغانستان جنگ میکنه قد شوه، طبیعی است که اینا بیش از چند روز نمیتونه که در مقابل دولت و مردم افغانستان و همکاران بین‌المللی ما به جنگش ادامه بده.
دا ورسته لاغه چې د امریکا یو سناتور لینسی ګراهام ویلي که پاکستان په خپل خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. دا هم اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو د کانګرس د استازیو جرګې ولسمشر ډونالد ترامپ د دوی له اقداماتو په د دوی د اقداماتو په وړاندې د خنډ جوړولو همدارنګه له خپلې وظیفه یادان دی د ناوړه استفاده باندې تورن کړی دی. د اساسو جرګې د قضایي کمیټې مشر جرات نادلر وویل
موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع به کوو. د ولسمشر ترامپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی.
بیا مو هم سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. بګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. د پروان د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تازه تایید کړي چې وسلوال بریدګر تر موټر بم برید وروسته چې د بګرام هوایی ډګر دیوالې وران کړی دغه میدان ته ورننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. ورځو راسان پروان ته د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش همدا شېبه د ټلیفون په کرښه له موږ سره وصل شوی. هنایش صاحب، ستړي مشې، تازه جزئیات لسی میت سدی.
زیم سلام وړاندې کوم همدارنګه چې تاسو ویل دا تازه ترین یا نیوی اطلاع دا دی چې هغه حمله چې شوې ده دوه موټر وو. سرچینې وایي د بګرام ولسوال د تایید کوي چې دوه موټرونه وو چې نن تلیده او انفجار کړی ده او د نکته تر اوسه هم په شدت سره جریان لري، خو مګر د تلفات شمېره چې د نظامیانو چې بهرني ځواکونو دی که افغان امنیتي ځواکونو تر اوسه د هغوی تلفات معلومه نه ده، خو مګر د ملکي وګړو چې په سیمه کې دي هغوی تلفات اوښتی ده د شمېره یې معلوم نه ده، خو مګر هغوی ټولو په شبرخانو کې په روغتونونو کې راستله شوې ده.
یعنی هغوی ته حتما تاسو په خبره باندې چې تلفات اوښتی دي چارواکو څه ویلي دي چې دا حمله څومره وساتي څومره او څومره لویه حمله و ده؟
چارواکو هم تایید کوي او د سیمه ییز خلکو دا کله چې جان قدم نومیږي هغوی د هغوی اوسیدونکو هم تایید کوي چې ډېره غټه وي دا حمله، په دې خاطر غټه وي چې تلفات درلوده په سیمه په هغه کله کې هغه کسان چې ملکي وګړي دي هغوی چې تلفات په دې خاطر اړولی ده چې ډېره غټه وه دا انفجار دا حمله دا نښته، په دې خاطر تلفات دي خو شمېره دې فکس نه ده، خو بر روغتونونه هغوی د هغه شوې ده.
مننه کوم. دغه د جان قدم د موقعیت په اړه راته وایي، دا سیمه څومره نږدې ده له بګرام هوایي ډګر سره چې اوس
ډېره نږدې ده هغه د احاطوي دیوار چې دی د بګرام هوایي احاطوي دیوار مطلقا په دې کلي کې ده، په دې کلي کې ده، په دې خاطر دا حمله تر سره شوې ده، په دې خاطر چې د هغوی د نقطې ضعف نه استفاده کړې ده هغوی د حمله کوونکو.
یو څه راته وایي چې چا خو مسؤلیت تر اوسه نه دی منلی، مخکې دغسې بریدونه چا کول په دې سیمه کې؟
تر اوسه همدا رنګ چې تاسو ویل هو تر اوسه هېڅ چا د پیښه مسؤلیت نه دی اخیستی، خو مخکې طالبانو د ځینې حملو چې انتحاري وکړ راکټونه وو طالبانو په غاړه اخیستي وو، خو تر اوسه دقیق معلومه نه ده. بیا سری سره انشاءالله چې معلومات تاسو ته شریک کوو.
ډیره مننه احمد هنایش له پروان له موږ سره خبرې کولې. هلته د بګرام په هوایي اډې باندې وسلوالو برید کړی دی. د بګرام ولسوال عبدالشکر قدوسی تازه تایید کړی ده چې دوه موټر بم او وسلوال ورسته له چاودنو میدان ته ورننوتي او له بهرنیو ځواکونو سره د ده په خبره چې سخته جګړه روانه کړې ده. د سیمې اوسیدونکو ته هم د حملې نه د حملې په نتیجه کې زیان رسیدلی. چارواکو ویلي چې ځینې روغتونونو ته ځینې ټپیان له دې پیښې روغتونونو ته لیږدول شوي، خو دقیق شمیر د تلفاتو تر اوسه نه دی معلوم. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو له پروګرامونو سره پاتې شئ. زموږ ویب سایټ باندې هم په دې اړه باندې جزئیات خپرو، وی ګورئ.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان حکومت وایي چې د سیمې هیوادونه د وسلوالو طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، دغه ډله به په څو ورځو کې ختمه شي. سیاسي تحلیلګران هم وایي پاکستان له کلونو راهیسې هڅه کړې خپل ستراتیژیک عمق ته د رسیدو لپاره له طالبانو د سیاسي وسیلې په توګه کار واخلي. افغانستان له اوږدې مودې راهیسې پر پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو ملاتړ کوي، خو پاکستان دغه تورونه رد کړي دي. دا وروسته له هغه چې د امریکا متحده ایالاتونو د سنا جرګې یو غړي لنسی گراهام ویلی که پاکستان په خپل خاوره کې طالبانو ته خوندي ځایونه ورنکړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې پای ته ورسیږي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د کانګرس یو مخکښ سناتور لنسی گراهام ویلی که پاکستان په خپل خاوره کې وسلولو طالبانو ته پټن ځایونه ورنکړي، په افغانستان کې به روانه جګړه په څو اونیو کې ختمه شي. د افغانستان اجرایه ریاست هم د شغلی ګراهام څرګندونې تاییدوي او وایي د سیمې ځینې هیوادونه له طالبانو د وسیلې په توګه کار اخلي. سناتور لنسی ګراهام ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان د جګړې د ختمېدو لپاره د طالبانو پر ځای له پاکستان سره مذاکره وکړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم که څه هم د کوم هیواد نوم نه اخلي، خو وایي که د سیمې ځینې هیوادونه د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، دغه ډله به په څو ورځو کې د جنګ ځواک وبایلي. له شک او تردید پرته هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جنګیږي سیمه ییز ریښې لري. ځینې مشخص هیوادونه له تروریستي ډلو د خپل بهرني سیاست د ابزارو په توګه کار اخلي. دوی په افغانستان کې د جګړې دوام ته زمینه برابره کړې ده. که دغه د جنګ بستر ټول سي، په افغانستان کې له جنګیدونکو تروریستي ډلو د دوی ملاتړ ختم سي، طبیعي ده چې دغه ډلې څو ورځې هم نسي کولی د افغان دولت، خلکو او زموږ د نړیوالو همکارانو په وړاندې خپل جنګ ته دوام ورکړي. د امریکا د جمهوریت غوښتونکي ګوند مخکښ سناتور لینسی ګراهم د دوشنبه په ورځ له فاکس نیوز ټلویزیوني شبکې سره په مرکه کې ویلي چې غواړي د پاکستان په چلند کې بدلون وګوري. د افغانستان حکومت تر دې مخکې هم پاکستان د هغو افغان طالبانو په ملاتړ تورن کړی چې په افغانستان کې د افغان او بهرني ځواکونو په وړاندې په حملو کې دخیل ګڼل سوي، خو اسلام آباد دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. په کابل کې د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند وایي عام باور دا دی چې پاکستان له کلونو د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره له طالبانو د وسیلې په ډول کار اخلي.
زما په نظر باندې د امریکا متحده ایالاتونو دغه سناتور ښاغلی ګراهم منطق او استدلال پر ځای باندې دی، ځکه چې د افغانستان خلکو کلونه وړاندې ورته نظر درلود او په وار وار سره دوی دا اعتراض کړی و چې طالبان نسي کولای چې په افغانستان کې روانه جګړه د پاکستان د ادارې له ملاتړ پرته جاري وساتي، او استدلال دا کېدی چې د طالبانو د سیاسي تصمیم نیونې او د طالبانو د نظامي روزنی مرکزونه په پاکستان کې دینه په افغانستان کې. افغانستان خلک په دې باور دي چې پاکستان غواړي چې خپل ستراتیژیک اومخته درسېدو لپاره د طالبان څخه د یوې وسیلې په توګه باندې کار واخی.
په پاکستان کې د طالبانو د پټن ځایونو د موجودیت په اړه د امریکا یو سناتور لینسی ګراهم په داسې حال کې څرګندونې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي هیات تیره شنبه په قطر کې له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیا پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې مذاکرې چې په نهو پړاوونو کې مخته تللې وي په کابل کې تر یوې حملې وروسته په تیره سپتمبر میاشت کې لغوه اعلان کړې. په عمله کې د یو امریکایي سرتیری په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. ولسمشر ډونالډ ټرمپ څه کم دوی اونۍ مخکې افغانستان ته د ناڅاپي سفر پر مهال ویلي وو له طالبانو سره د سولې مذاکرې بیرته پیل شوي او طالبان دا وار د اوربان غوښتنه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د واشنگتن پوسټ یو راپور ښیي چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې حقایق چې له نږدې 904 د شو تر 908 میلیارد ډالرو پورې لګښت پرې راغلی له خلکو پر ساتل شوی. په دې راپور کې چې د نږدې 2000 پاڼو او هغو اسنادو له مخې جوړ شوی چې د امریکا له نظامی مسؤلانو او ډیپلوماټانو ترلاسه شوی، راغلی دي چې د امریکا نظامی مسؤلانو د افغانستان د جګړې په ناکامۍ او ترخوای د بری په نه امکان ټینګار کړی، خو د امریکا د څو دورو ولسمشرانو دغه حقایق پر ساتلي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د دغه راپور مندنی ردوی امید ظهیر مال په دې اړه راپور لري.
واشنگتن پوسټ او رسپانډي د امریکا حکومت هغه پټ اسناد موندلي چې خی د دې هواد لوړ پوړو چارواکو په دروازجنو اداو سره حد څه کړي څو هغه معلومات پټ وساتي کوم چې د افغانستان په جګړه کې د امریکا برې ناشونې ښکارا کوي. د 2000 پانو جوړ د سندونه د هغه یادښتونو ټولګه ده چې د افغانستان په جګړه کې د خکېلو کسانو سره د خبرو لاري ترلاسه شوې دي. په دې کسانو کې امریکایي جنرالان، ډیپلوماټان، خیریه مرستندوی او د افغانستان چارواکي شامل دي. هغه کسانو چې مرکې ورسره شوې په انتقادي نظر د افغانستان د خراب وضعیت د علتونو او په افغانستان کې د امریکا د غلطیو په اړه معلومات ورکړي. په دې خبرو کې د امریکا یو دریستوریز جنرال داګلاس لیوت ویلي دوی د افغانستان په اړه نه پوهېدل او په دې هم نه پوهېدل چې دلته څه کوي. د دې راپور پر بنسټ له 2000 لومړي میلادي کال راهیسې د 1015000 امریکایي عسکرو له ډلې چې د افغانستان د جګړې لپاره راستول شوي 2300 تنه وژل شوي او 40915 نور یې ټپیان دي. د واشنگتن پوسټ موندنې ښیي چې د افغانستان د دفاع او بهرنیو چارو وزارتونو سربیره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یوسایډ لخوا د دې جګړې پر مهال له 904 تر 908 میلیارد ډالر مصرف شوي دي. یو شمېر مرکه کوونکو ویلي د امریکا د حکومت په افغانستان کې د هدفمندو او تلپاتې هڅو خبره د خلکو د گمراه کولو لپاره مطرح شوې ده. د دوی په خبره د افغانستان په جګړه کې د امریکا د بریمن خودو لپاره په کابل او سپینه ماڼۍ کې د ارقامو د خودو وړاندې لاسوهنه کیږي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي ادارې یا سیګار رئیس جان سوبکو په دې مرکه کې ویلي د امریکا خلکو ته په دوامدار ډول درواغ ویل شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو په خوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د جګړې حقایق په لومړیو کې امریکا ته روښانه وو او د ستونزې د پیچلتیا له کبله تر اوسه هم دا جګړه روانه ده. د ښاغلي برمک په خبره امریکا په یو داسې حال کې ده چې نشي کولای له جګړې خپلې پښې وباسي او نه هم کولای شي چې ووایي دا جګړه ناکامه وه.
موقعیت
افغانستان د امریکا د ملي ګټو د تعریف له مخې د افغانستان موقعیت په منځنۍ برخه کې دی چې نشي کولای خپلې پښې ترې وباسي او نه هم کولای شي چې دا جګړه ناکامه اعلان
کړي.
خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا د واشنگتن پوسټ راپور ردوي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل امنیتي ځواکونو د افغانستان په جګړه کې په بریمن ډول عمل کړی او همدا اوس د وسلوالو په بریدونو کې 50 سلنه کموالی راغلی. د دښمن په ټولو بریدونو کې یعنی په ترهګریزو حملو او ماینې خودونو کې 50 سلنه کموالی راغلی او د دې کمی علت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د بریدونو له کبله ده. د واشنگتن پوسټ د راپور له مخې د امریکا د دفاع وزارت یو پخوانی چارواکي ویلي د تاریخ له مخې په افغانستان کې د یو مرکزی حکومت د نشټون له کبله خو د امریکا له خوا د داسې یو حکومت د جوړېدو ستراتیژي احمقانه عمل و. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رایان کراکر واشنگتن پوسټ ته ویلي په دې هیواد کې د دوی یو لوی پراختیایي پروژه د عمومي فساد د زیاتېدو سبب شوې.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري
د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر واوري.
د واشنگتن پوسټ او رسپانې تازه راپور چې په باندې دیش مخونو کې خپور شو د یو شمېر نړیوالو چاپي خبرونو توجه جلب کړې ده. ګارډین رسپانې لیکي د افغانستان د جګړې حقایق پټ ساتل شوې دي. دا هغه مسله ده چې واشنگتن پوسټ تر دې مخکې په تفصیل څېړلې ده. هغه اسناد چې واشنگتن پوسټ ترلاسه کړي دي په هغو کې جګپوړو امریکایي چارواکو هڅه کړې ده چې د افغانستان جګړه چې د ګټلو نه ده پټه کړي. بلې ورځپاڼې وال سټریټ جرنال بیا تر دې سرلیک لاندې مقاله خپره کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو داسې اسناد خپره کړي دي چې په لوړه کچه د افغانستان د جګړې په اړه شکونه برسېره کوي. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو پخواني سفیر راین کراکر ویلي دي چې امریکا هغه هیواد ته پلسکونو میلیونه ډالر استول چې اقتصادي فعالیتونه یې نه وو، د قانون حاکمیت پکې کمزوری و او هلته د پروژو سمه څارنه نه کېده. کراکر چې له 2011 تر 2012 کلونو پورې په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر و دا خبره هم د ورسپنې په استناد کړې ده چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی له دې خبر و. بل ورسپنې نیویارک ټایمز لیکي د امریکا متحده ایالاتونو له کلونو رئیس له ادعا سره سم د دروغ اسناد خپرول چې زموږ پوځیان په افغانستان کې بریالي دي. ورسپنې څرګندوي چې په تیرو کلونو کې پوځي او ملکی چارواکو رسنیو ته د افغانستان د جګړې په برخه کې له هیلو ډک پیغامونه ورکړي دي. ورسپنې وړاندې په دې برخه کې د واشنگتن پوسټ ورسپنې راپور ته اشاره کوي چې عنوان یې د افغانستان اسناد د پټې جګړې تاریخ او د جګړې واقعیت. په دې راپور کې راغلي دي چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په برخه کې واقعیت پټ کړی دی. نیویارک ټایمز د افغانستان جګړه د ویتنام له جګړې سره پرتله کړې ده او لیکي چې په شپېته میلسیزه کې هم د ویتنام د جګړې پر مهال حقیقت پټ ساتل شوی و چې له دې سره په متحده ایالاتونو کې د خلکو اعتماد پر حکومت کمزوری شو. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي په افغانستان کې د اوباما د واکمنۍ له وخته ورو د پوځیانو شمیر کم شوی دی چې شایي له طالبانو سره د یوې موافقې له لارې یا حتی که موافقه هم ونه شي وروسته له شاوخوا شل کلونو امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي او دا نه ختمیدونکې جګړه ختم شي. ورسپانه بیا د افغانستان جګړه په دوو برخو ویشي او لیکي د افغانستان د جګړې لومړي لس کاله د ملت جوړونې هڅې وي او دا کلونه په دغه هیواد کې د ډیموکراسۍ د ترویج کلونه و، خو په وروستیو لسو کلونو کې داسې ښکاري چې دا جګړه داسې جګړه ده چې انجام نه لري او اوس امریکایي پوځان هلته یو ډول د پولیسو دنده مخته وړي چې تلفات یې کم دي او په دې ډول د اوباما د وخت او اوس د ټرمپ د وخت سترې ستراتیژۍ تعریفوي.
د افغانستان په اړه مودل ویډیو مطبوعاتو تبصرې له ازادي راډیو واوریدې. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه ځنې څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کې کولای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام باندې چې زموږ د ویب سټ آدرس ته زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه هم واوري. د امریکا د کانګرس په استازیو جرګه کې ډیموکرات استازیو د ولسمشر ډانل ترامپ د استیزال لپاره دوه تورونه اعلان کړي. دوی ترامپ له خپلو صلاحیتونو په ناوړه استفادې او د کانګرس د کړنو په وړاندې په خند جوړولو تورن کړی. ولسمشر ترامپ په استازیو جرګه کې د ډیموکراتانو دغه اقدام یوه دسیسه یاده کړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په استازو جرګه کې د دوو کمیټو رئیسان استدلال کوي چې په نږدې راتلونکي کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ استیضاح ته اړتیا لیدل کیږي. د استازو جرګې د قضایي چارو د کمیټې مشر جیرالد نادلر پرون سېشنبه وویل هیڅوک حتی ولسمشر هم تر قانون پورته نه دی. موږ ساده اقدام نه کوو، موږ لوړه کړې چې د اساسي قانون دفاع به کوو. د ولسمشر ټرمپ برخلاف موږ پوهیږو چې تر هر څه مخکې مو دنده د اساسي قانون او د امریکا د وګړو د ګټو خوندیتوب دی، ځکه نو نن باید د جدي اقدام وکړو. بلخوا د استازو جرګې د استخباراتو د کمیټې رئیس ادم شیف هم پرون وویل چې په کار ده د ولسمشر ټرمپ د استیضاح لپاره انتظار پای ته ورسول سي او رایه ورکړل سي. په استازو جرګې کې ډیموکرات استازي ادعا کوي چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په 13 جولای میاشت کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره په ټلیفوني مکالمه کې پر هغه فشار راوستلی چې له امریکا د پوځي مرستې په بدل کې د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانټر په اړه تحقیقات وکړي. دوی د اوکراین د انرژي په یو شرکت کې دخیل وو. جو بایدن د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند مخکښ کاندید ګڼل کیږي. ولسمشر ټرمپ تل ویلي چې په دې مکالمه کې کومه غیر قانوني غوښتنه نه ده کړې او هغه د استیضاح لپاره پیل سوې هڅه یوه دسیسه ګڼلې ده. ولسمشر ټرمپ پرون سېشنبه په خپل ټویټر کې ولیکل چې د اوکراین ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر په وار وار ویلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې پر چا کوم فشار نه دی راوستل سوی. سپینې ماڼۍ هم پرون ویلي چې د ولسمشر ټرمپ د استیضاح په تړاو دواړه تورونه، یو دا چې له خپل صلاحیت څخه یې ناوړه استفاده کړې او بل دا چې د کانګرس د چارو په وړاندې خنډ جوړوي، بیا اساسه دي. که اوس پر ولسمشر ټرمپ د ډیموکراتانو لخوا د وظیفوي صلاحیتونو د ناوړه استفادې او د کانګرس په وړاندې د خنډ جوړولو تورونه ثابت سي، دی به درېیم ولسمشر وي چې استیضاح کیږي. که څه هم د امریکا په تاریخ کې اندریو جانسن او بل کلینټن د کانګرس لخوا استیضاح سول، خو دوی بیا هم پر قدرت پاتې سول. تمه کیږي د امریکا د استازو جرګه راتلونکې اونۍ په ټولیز ډول پر ولسمشر ټرمپ د لګول سویو تورونو په اړه رایه ورکړي. خو د رایو نتیجه د امریکا مشرانو جرګې ته ځي. وروسته به د ولسمشر د استیضاح پریکړه کیږي. خو له قدرت څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لري کېدل ځکه عملي نه ښکاري چې په مشرانو جرګه کې جمهوریت غوښتونکي، چې ولسمشر ټرمپ هم د دې ګوند غړی دی، اکثریت دي. له قدرت څخه د یوه ولسمشر د لري کېدو لپاره د مشرانو جرګې دوه پر درېیمه برخه رایو ته اړتیا ده.
ستاسو له پیغامونو
کندهار ولایت د جړلی ولسوالۍ څخه یو دکاندار خبره کوم چې کله موږ چې موږ تاسو د خبره وسوارېده د ستز خبریال د کندهار ولایت څخه رپورټ چې د پولیسو د ستونزې ده. دا لکه د ستز خبریال چې دا راپورټ جوړ کړی دی، د هغه چې د چکې د هغه چې سیدي زما څخه خپل دوه درې واره پیسې د پنجوایي پور درایي باندې د مردار اوبو څخه د اتحاد جامع سره دلته را څخه غوښتل شوي دي. دا پیسې څکه دا څکه وم چې کندهار یم ته زما پیسې څکه یا دوه پیسې به راکړې، بیا به دوه زره را څخه غوښتي دي، پنځلس زره خو دې بیا په یوازې ستا دندې خلاص کړي دي. لکه دا ستاسو د خبریال راپور چې جوړ شوی دا د هغه چې د چکې دی، د هغه چې دی که سم دې مې په خدای کې پر بله کمره ته یو دوه نیم زره راکړه بیا ولاړ شه. دا اوس موږ ستاسو راپور واخلې دي، ډېر خوشحاله شوم. دغه پیغام مې و نور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
کاری محمد رسول نیم د ننګرهار ولایت نه ازادۍ راډیو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. پس د سلام مې دا پیغام دی چې د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې ټول افغانان سخت خپه او دلګیر دي، او ټول جاپان هیواد ته خصوصا د ډاکټر صاحب ناکام مراد کورنۍ ته د تسلیت مراتب وړاندې کوو. او په اخره کې د جاپان هیواد څخه غوښتنه لرم چې کومه پروژه د ډاکټر صاحب ناکام مراد په مړینه باندې نیمګړې پاتې شوله، د جاپان هیواد څخه غواړم چې همدغسې یو انجینر او همدغسې یو په کارپوه کس کې دغه پروژې ته انتخاب کړي تر څو دغه پروګرام او دغه پروژه مخ وړاندې یوسي.
مګر په کابل کې نه امنایي کې زندگی کو چند زره فامیل تقریبا د اوکراین دي. نن ولسم تاریخ دی، قوم سه مرکز ګرمي نه چرنی، الیکان مریضان کړی دي، لویان له پورو وتای نه شي، اپارټمان کې بخاري مګنه څه کولای چاره نه لري، ګاز او یخ د کانکریټ یخ جذبوي لمر نه للی میکرونه نه هله کوم چې دغه غمو وخورل شي چې دغه متوازی شي ډیره مننه سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
ازادي راډیو ته خوږیست په کابل کې په افغانستان کې اوس د سهار اتنې بجې کېږي ورزو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او لنډو خبرونو ته د باګرام هوایی اډې ته نږدې نن سهار وختي په بهرنیو ځواکونو باندې موټر بم برید شوی دی. تازه د باګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته تایید کړی چې وسلوال تر موټر بم برید وروسته چې د باګرام هوایی ډګر دیوال وران کړی دغه میدان ته ورننوتی او له بهرنیو ځواکونو سره په نښته بوخت دي. مخکې د پروان امنیه قمندان محفوظ ولیزاده هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ال سهار لاسکامې شپږ د باګرام ولسوالۍ په جان قدم کلی کې د بهرنیو ځواکونو په موټرونو باندې برید شوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي د ډاکټر تیتسو ناکامورا د وژل شویو افغان همکارانو له کورنیو سره به د حکومت لخوا هر ډول مرستې کیږي. ناکامورا جاپانی خدمتګار و چې تیره چهارشنبه له خپلو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شو. 15 همکاران افغانانو چې ځای په ځای وژل شویو خو ناکامورا روغتون ته په لار سا ورکړه. د جوجان د والی مرستیال وایي د هغو وو کسانو له ډلې چې د وسلوالو طالبانو لخوا د شبرغان پر لات تښتول شوي وو څلور یې خوشې شوي دي. د ایران د پارلمان یو 16 وکیلانو په دغه هیواد کې په مرګونی ډول د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د ایران په 16 ښارونو کې نومبر میاشت کې مظاهرې د تیلو د بیې د لوړېدو په خاطر وشوې. حکومت ویل کېږي چې مظاهره چانو په وړاندې له زوره کار اخیستی او د بخښنې نړیوال سازمان په اساس 208 مظاهره چان وژل شوي. امریکا ویلي شاوخوا 1000 تنه مظاهره چان د رژیم لخوا وژل شوي. د امریکا متحده ایالاتونو د چشنیا پر یو چارواکي یو پاکستانی پولیس راو انور او اتلس نورو کسانو بندیزونه ولګول. او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته خبرداری ورکړ چې د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې به د موسکو احتمالي مداخله ناوړه پایلې ولري. مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی دی. د ازادي راډیو لنډ خبرونه مو واورېدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه باندې پروت دی، کولای شئ چې هلته ورشئ او د افغانستان سیمې او نړۍ تر ټولو تازه پېښې او خبرونه هلته پکې وګورئ او په اړه لیکل شوي مطالب ولولئ. د پروګرام دویمه نیمای شروع کیږي. په دغه نیمای کې به وروسته د ازادي اوریدونکو نیز خبرونه در تخبره کړو، خو تر څه مخ کې دوه درې راپورونه هم خبرولای شو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي جربه په نږدې ورځو کې د ولسمشری ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د کمیسیون له قوله د لمړنۍ پایلو د اعلان نیټه به د دواړو ټاکنیزو ډلو له هوکړې وروسته ډیر ژر اعلان شي. اخوا پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي کمیسیون د قانون له مخې د دغه کارواک لري چې د ټول بهیر له بشپړوي وروسته پایلې اعلان کړي. امید ظهیر مال په ډاړه راپور لري.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وای دی پریکړه ته ډیر نږدې شوې چې د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون یو ویان مرزا محمد حق پرست د سیشن وی پورز نا وخت ازادي رادیو ته وویل د دوی او د ټاکنو شکایتونو کمیسیون ګډه پریکړه همدار چې په لنډ ورځو کې د ولسمشری ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د کمیسیون ترمنځ یو مهنګي جلسه هم تر سره شوه ده، او د دې ترڅنګ به د دواړو کمیسیونونو مشترک تصمیم هم دا دی چې هر څه ژر ممکن وي په دې نږدې ورځو کې د یو معقول تصمیم څخه وروسته ابتدایي نتایج اعلان.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د دوشنبه په ورځ ویلي وو دوی نور وخت نه لري چې له معترضو ټاکنیزو ډلو سره مذاکره وکړي، خو د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې بیا خبرداري ورکړه چې قانوني مسیر ته د ټاکنو خپلواک کمیسیون درګرځیدو وړاندې د لومړنیو پایلو د اعلان په صورت کې د هر ډول بحران د جوړېدو مسؤلیت به د کمیسیون تر غاړې وي. په ورته وخت کې پر ټاکنو د څار بنسټونه وایي د قانون له مخې کمیسیون د دې صلاحیت لري چې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشید:
که چیرې د شکایت کمیسیون سره لړۍ مخته لاړ شي، فکر کوم چې په وخت کې ستونزه نشته، ځکه چې هر لوری چې له پایلو څخه لومړنۍ پایلو څخه ناراضه وي او خپل شکایتونه درک کړي او د شکایت کمیسیون باید ورته رسیدګي وکړي او ځواب ووایي. اما که له سیاسي اړخ نه خدای نخواسته دا ستونزه بیا جدي شي، د موږ بیا لیکنه دا چې لیس نوی د بهیر سره مخاطره د نمندان لخوا نه اعلان نشي او په اوسره کې بیا د سیاسي ستونزې فکر کوم چې د کمیسیون په واک کې نه شي غوډه حل کړي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشري ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان لپاره چمتووالی ښیي چې تازه په افغانستان کې د روپایي ټولنې سفیر پیرمایدون ویلي د ټاکنو د پایلو په اعلان کې ځنډ د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي. امید ظهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته خوږیاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي دغه اډې ته نږدې موټر بم برید شوی دی. چا د دغه برید مسؤلیت تر اوسه پورې نه دی منلی، خو د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی ازادي راډیو ته مخکې ویلي وو چې دوه موټر بمونه شوي دي او چاودیدلی دي، او د بګرام هوایی اډې دیوالې هم یوه اندازه ړنګ کړی دی چې له دې لارې وسلوال دننه میدان ته ننوتي او ډزې کوي. اوس تازه د پاونسن کې د میشتو بهرنیو ځواکونو د غوڅ ملاتړ ماموریت یو ویاند ازادي راډیو ته لیکلی دی چې د دښمن ځواکونو نن د بګرام په هوایی اډې باندې نن سهار وختي د دوی په خبره باندې په غبرید چې کړی دی، یو صحي مرکز یې تر برید لاندې نیولی دی چې دغه صحي مرکز لارې افغانانو ته چې همدې سیمې ته نږدې اوسېدل خدمات رسول کېدل. د دغه ویاند یا سرچینې په حواله د وسلوالو دغه برید سمدستی دفع شوی دی او په هوایی ډګر کې میشتو امریکایي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. همدارنګه ویل شوی دی چې د بګرام هوایی اډه اوس خوندي ده. د راپور له مخې د وسلوالو برید په شاته تمبول شوی دی. چا د دغه برید مسؤلیت تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، خو مخکې د دغسې بریدونو په اړه وسلوالو طالبانو په غاړه اخیسته. دا ډله د دې ډلې سیاسي استازي اوس په قطر کې په دوحه کې له امریکایانو سره په خبرو بوخت دي. د افغانستان د سولې او ثبات په مسله او همدارنګه له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو باندې بحث روان دی. کندهار کې د چرګو د غوښو تولید زیات شوی دی او د دغه ولایت لپاره کفایت کوي. دا خبره د کرنې او مالداري ریاست چارواکو ازادي راډیو ته کړې او ویلي چې هر ورځ 10 ټنه د چرګو غوښه تولیدیږي. د غوښو د تولید د مرکز مسؤولین هم وایي له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو د واردولو مخه نیول شوې ده. صادق رښتینی په دې اړه له کندهار یو راپور رالیږلی دی. ورپسې به بیا د ازادي اورېدونکو اونیز خپرونه هم درته خپره کړو.
په کندهار کې د چرګانو یوازنی حلال خونه د چرګانو دغه حلال خونې ته د فارمونو څخه راوړل شوي چرګان د عصري ماشینري او مسلکي کارګرو په مرسته پروسس کیږي او چمتو سوی غوښه بازار ته وړاندې کیږي. د دغه کارځای مسول محمد سمیم ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې په اوږدو کې زرګونه ټنه د چرګ غوښه د اسلامي اصولو سره سمه پروسس کیږي. د وایي داسې امکانات هم چمتو کړي چې تر دوو کلونو پورې تولید سوی غوښه پکې ساتل کېدلی شي.
دغه فارمران د پاره چې دغه څه موږ دغه چرګ غوښه او دلته ورتلاله وو بیا یې پکو او دلې بازار ته راتلو. د کندهار در بازار تر څنګ موږ نور ولایتونو ته هم لیږو او چرګان چې دي د فارم د فارم خرازی دلته بیا موږ تقریبا د پنځلو په شاوخوا کې خپل مسلکي کاریګر چې هغه کسبان دي دلته زموږ سره کار کوي. هغه دغه چرګان دلې حلالي او هغه نور کوم کار چې دي هغه ټول دي دلته ترته رسي. وروسته چې چرګان لال شو پاک شو بیا موږ هغه بستهبندي کوو یا پیکو او په یخچالو کې راسره ځو. کولای شو چې تر دوه کاله پورې تر یو نیم کال پورې دغه چرګ موږ دلې سره سره ذخیره یو.
دا مهال په کندهار کې یو لسوابیا د چرګانو لوی او کوچني فارمونه فعال دي. چې د ورځې ورڅخه شاوخوا 10 ټنه غوښه تر لاسه کیږي. د کندهار د کرن ریاست د ترویج مدیر محمود الله نوروی په دې سره د کندهار د اوسیدونکو د چرګ غوښو اړتیا پوره سوي او اضافه غوښه ګاونډیو ولایتونو ته لیږل کیږي. نوروی د چرګانو د فارمونو د معیار کولو پر یو شمیر نورو پلانونو هم کار روان دي.
د کندهار د غوښو چرګانو تولید کندهار کې 1900 دانې د غوښو د چرګانو فارمونه دي چې 13 ټنه غوښه یوازې په کندهار کې دلته روزانه مصرفیږي. خرڅېږي اضافه غوښه هلمند او کابل او زابل او د غنور ولایتو ته صادریږي. چې کندهار پیلن د غوښې په بخش کې خودکفا دی.
د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسولین په داسې حال کې د چرګ غوښې لاړخه د کندهار د پرځان بسیاینې خبر ورکوي چې اوس هم دې ولایت له ګاونډي پاکستان څخه په قاچاقي توګه د چرګ نامعیاري غوښه راوړل کیږي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چي جوړ روغ اوسي په د هيله ستاسو د دیونه خبرونه پیلو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر حق اوریدونکو پښتنې جواب سي چې په تیرو اونیو کې راستول و د شهیدانو او معلولینو د کورنۍ وستونځوي چې دوی د خپل ماشونو پاره درلودې او غوښتل چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسولین باید د پښتنو او ستونزو ته جواب وي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونه په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره ماشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلي څخه واورو.
ازادي او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې اته میاشتې مخکې د جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو. کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي، همدی مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو اتو میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، خو ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسا پوری مخسر درې لکه او لس سره کورنۍ شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبتي چې هغه ته عملا موږ دي امتیازات ورکو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 1 میلیارد افغانۍ په هیواد ګوټ ګوټ ټول کورنۍ ته ورسو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زر موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شوې چې اداري پروسه یې دوام لري. یوه هفته مخکې دغه بودیجه دغه پیسې زموږ کوټ ته انتقال شوې او اوس عملا جریان لري، توزیع جریان لري. موږ په پام کې لرو چې د دې میاشتې تر پایه پورې په مرکز کابل کې دا بودیجه صفر کو او په راتلونکو دوو میاشتو کې په ټولو ولایتو کې دا بودیجه توزیع کو. زموږ اداري کارمندان، زموږ پرسونل ټول آماده دي، ولی ستونزه په بودیجه کې وه. کله چې بودیجه موږ وزارت ته انتقال نشي، کله چې موږ پیسې ونه لرو، موږ دا توانایي نه لرو چې د شهیدانو کورنۍ او مالیت لرونکو وګړو ته د دوی حقوق ورکو، ځکه چې موږ یو عایداتي منبع نه یو، بلکې موږ یو تسهیل کوونکی یو چې پیسې را اخلو او هغه توزیع کوو. دا د حقوقو یو برخه. په بل برخه کې زموږ وزارت د کارموندنې پروسې باندې کار کوي، د اداراتو سره د همغږي په برخه کې، د ځمکو د نمرو او د اوسېدلو د ځایونو په توزیع کې کار کوي، د فساد سره د مبارزې په برخه کې په تیرو اتو میاشتو کې ډېر مهم ګامونه پورته کړي. خپل ډیری هغه کارمندان چې حتی شک دی کې د سرلوالۍ ته معرفي کړي دي. د دې تر څنګ له جلت ماب جمهور رئیس سره په یو پلان باندې د عمل ملي برنامه او د مالیت لرونکو وګړو ملي ستراتیژي او بیلابیلو مسایلو کې موږ کار کوو. موږ عملا شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره کار کوو چې څنګه هلته مالیت لرونکي وګړي استخدام کو او څنګه د دولتي ادارو هغه سهولتونه چې نورو ته ورکوي په ځانګړي ډول باندې مالیت لرونکو وګړو او د شهیدانو وارثینو ته اجرا.
بله جناب فضلی صاحب، که څنګه تاسو په یو ډول اشاره ورته وکړله، خو غواړم په دقیق ډول دا وپوښتم چې تاسو د بودیجې ستونزه یاده کړه. د بودیجې ستونزه له کلونو راهیسې دا موجوده ده، مونته د بودیجې تر څنګ یو ستونزه د سیستم هم ده. ځینې اوریدونکي زموږ شکایت لري چې دوی وایي په ولایتونو کې مثلا دوی د یو سیمې تر بل سیمې پورې ځي یا مرکزونو ته ځي مصرفونه کوي، خو هلته بیا ماشونه بیا هم په ټاکلي وخت باندې نه ورکول کېږي په هغه ډول چې یعنی یو په یو ډول شکایت د بیوروکراسي څخه دی. د دې نوې ادارې په جوړېدو سره څونه کېدای شي چې په دغه سیستم کې اصلاحات رامنځته سي یا رامنځته کړي دي چې نور د دغه بیوروکراسي مخه تر ډېره پورې ونیول سي او پر وخت او په سمه توګه ماشونه مساحقو کسانو ته توزیع سي؟
شپږ دیرشو دولتي دوایرو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي، په ټولو کې تر ټولو مهمه ونډه دې برخې ته ورکړل سوی چې څنګه موږ د پروسې ساده سازي وکړو. په دې حقله موږ له مخابراتو وزارت سره څو مهم تړونونه لرو چې د مخابراتو وزارت د اسان خدمت ریاست زموږ له وزارت سره عملا په پروژو کار کوي. وان سټاپ شاپ یو مهمه برخه ده چې موږ له یو مرکز څخه د ټولې پروسې هم تنظیم کو او هم ساده سازی وکړو. له بلې برخې نه موږ په موبایل منی باندې کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې ټولو ولایتو کې دا پروسه په لار واچو. د درېیم مهمه برخه مو دا ده چې موږ د بایومیټریک په سیستم باندې کار کوو چې دا بایومیټریک سیستم د دې توانایي لري چې په ټولو ولایتو کې آنلاین سیستمو باندې هم د دوی لاغه حقوقونه او هم د دوی امتیازاتونه او هم د دوی د ژوند له وضعیت نه موږ څارنه کولای شو. څلورمه مهمه برخه دا ده چې موږ له بانکونو سره کار کوو. عملا زموږ هوکړه لیکونه آماده دي، په راتلونکو څو اونیو کې موږ به له بانکونو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړو چې د هغه لارې به هم دوی ته په ډیرو ولایتو کې سهولتونه جوړ شي. دا ټولې هغه پروسې دي چې موږ د حقوقو او د امتیازاتو د ورکړې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو په اړه عملا کار کوو. د دې تر څنګ موږ له نړیوالو بنسټونو سره په دې کار کوو، د کومک مؤسسې سره، د یو ایس ایډ په مرسته، له ډیرو نورو بیلابیلو بنسټونو سره موږ کار کوو چې څنګه وتوانېږو چې د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي هغه چې له موږ سره ثبت دي، د هغوی په ثبت او د هغوی په رجسټریشن کې موږ کاملا شفافیت رامنځته کړو، او هغه خلک چې ثبت دي خو واجد شرایط نه دي هغوی له منځه یوسو، او د دې تر څنګ هغه وګړي چې هغوی له موږ سره ثبت نه دي تر اوسه هغوی ته په حقوقو کې رسیدګي نه ده شوې، هغوی زر تر زره چې د هېواد په هر ګوټ کې وي د ځان سره او له دې ادارې سره وصل کړو. او د دې تر څنګ زموږ یو مهم ګام دا ده چې څنګه موږ وتوانېږو مالیت لرونکو وګړو ته صحي برخه کې او تحصیلي او تعلیمي برخه کې او د کارموندنې په برخه کې دوی حمایه کړو. موږ اوسه پورې له ټولو دولتي دوایرو سره د قوانینو پر اساس چې 3% باید دوی استخدام کړي عملا کار شروع کړی دي. دوی بستونه اعلان کړي دي، مالیت لرونکي وګړي دي ته نوملیکنه کوي او په اختصاصي ډول باندې به دوی ازموینه اخیستل کیږي، او په صحي برخه کې د چارو د ادارې سره، د امنیت شورا سره او د صحت عامل وزارت سره موږ عملا لګیا یو په تیر یو کال کې کابو 300 دغه کسان مو بلا بیلو هیوادونو ته لګلی چې دیننه د هیواد دیننه په روغتونونو کې د دوی علاج او معالجه نه کیږي. اوس یې برخه کې او په تحصیلي برخه کې همداسې سکالرشیپونه او نور نړیوالو هیوادونو سره د هوکړه لیکونو موضوع ده. موږ په تیرو اتو میاشتو کې وتوانېدو چې دا اداره په یو شکل باندې الګو وګرځوو او هغه نړیوال کنوانسیون د مالیت لرونکو وګړو نړیوال کنوانسیون چې موږ 2012 کې لاسلیک کله چې موږ د تیرو اتو میاشتو گزارش دوی ته ورکاو د دوی د قناعت وړ وګرځېده. سره له دې چې موږ منو چې ناخوالې شته، بودیجې د تخصیص او د حقوقو د ورکړې په پروسه کې سکتګي شته، په اداراتو کې اوس هم بیوروکراسي شته، او د دې تر څنګ هغه سهولتونه چې باید د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته وړاندې شي دا اداره تر اوسه پورې د هغو سهولتونو په ورکړه کې پوره رسیدګي نه کوي. ولې بیا هم په تیرو اتو میاشتو کې موږ ډېر مثبت بدلونونه راوستل؟ د بلې خوا جګړه روانه ده، هر ورځ موږ په لسګونه هیوادوال شهیدان او معلولین لرو. یو اداره نشي کولای چې په 1500 کسانو تشکیل باندې ټول سره رسیدګي وکړي. د دې لپاره موږ تصمیم او پریکړه دا کړې چې ټول دولتي دوایر او حکومت له ځان سره په دې کې شریک وو، تجاران او ولسونه دې ته وهڅو چې دې قشر سره کافي کومک وکړي، او تر اوسه پورې موږ په دې پروسه کې ډېر بریالي روان یو.
بله، مننه فضل صاحب. تاسو مخکې په دفترونو کې د ځینو معلولینو د جذبېدو خبره یاده کړل، داسې یو شمېره یا ارقام راکولی سي چې په دې پلانونو کې څونه کسان په پام کې نیول شوي دي چې د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې د معلولین جذب سي؟ هغه کسان چې جسمي معلولیت لري اما کولای سي چې په دفترونو کې کار وکړي، آیا په خوا هم دا کار سوی دی که دا بخیر نه وي؟
یو لوی ستونزه دا ده چې په ځینې دولتي دوایرو کې له معلولیت لرونکو وګړو سره متاسفانه توپیری چلند کیږي. د دې لپاره زموږ اداره د عمل د ملي برنامې تر چتر لاندې یو لویه برنامه فایل کړه. موږ د اداراتو ارزیابي وکړه. هغه ادارې چې هلته حداقل 1% یا 1.5% معلولین دي، هغوی ته مو په تیرو اتو میاشتو کې متواتر مکتوبونه ورکړل، هغوی سره مناسبې وکړې چې دا کچه 3% ته لوړ کړي. د دې تر څنګ د جلالت مآب رئیس جمهور لخوا زموږ یو طرحه ومنل شوه چې په هغې کې د مالیات لرونکو وګړو په برخه کې یو مشاور استخدام که، او پولیسي په مشرانو جرګه کې به هم چنان سناتور، او د دې ترڅنګ د جمهوري ریاست په چوکاټ کې به یو خاص سکرتاریت وي. دمګړی د وزیرانو شورا په برخه کې بین الوزارتي فرعي کمیټه ده چې په هغه کې د وزیرانو د شورا غړي غړیتوب لري، چې د وزیرانو د شورا له ناستې وروسته دوی ټولې ادارې ارزیابي کوي چې د معلولیت لرونکو وګړو په برخه کې دوی څومره کار کړی، څومره کسان یې استخدام کړي. خوشبختانه په تیرو اتو میاشتو کې په هغه ادارو کې چې 1% کسان استخدام ول، هغه اوس 2% ته رسېدلي. زموږ د ارزیابي پر اساس په هرو بستونو کې، دولتي بستونو کې چې اعلانېږي، معلولیت لرونکو وګړو ته د هغوی د فیصدي او د قانون پر اساس تهنیه ورکول کېږي. موږ د کال تر پایه پورې په دې باندې کار کوو چې کره شمېره راټول کړو چې په کومه اداره کې څومره مالیت لرونکي وګړي دي او څومره باید دوی اقدام کړي، چې له دې کال له پای ته رسېدو سره به موږ له ولس سره چې خپل گزارش شریکوو ټول ادارات به ارزیابي کړو، او له هغه نه وروسته به ټول گزارش تاسې ته ولس ته او مطبوعاتو ته وړاندې.
بله فضل صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه غواړم چې د زموږ د هیوادوالو کسانو چې معلولیت لري یا د شهیدانو کورنۍ دي، د دوی هغه یو عمومي ستونزه او غوښتنه موږ تاسو ته در ورسوو چې په ټوله کې ټوله دغه یوه ستونزه لري، وایي چې کم معاش چې دوی ته ټاکل سوی دی کم دی. تاسو مخکې د بودیجې د کموالي خبره وکړله چې اوس هم بودیجه کمه ده، ټولو ته نه رسېږي، خو دا د دوی هغه غوښتنه وه چې ما تاسو ته ورسول، او موږ تاسې لرو داسې کورنۍ چې ټول کورنۍ همدغه د یوه معلول یا د شهید معاش ته ګوري، نو دا ورته وایي کافي نه دي د دوی په وینا. آیا ستاسې په نوي پلانونو کې په دې اړه هم څه شته چې دغه معاشونه ورته لوړ سي یا په حداقل د دوی ورځنی ژوند تامین کړي؟
موږ دا ټولې ستونزې درک کوو، احساسوو. په همدې اساس مو دی معلولیت لرونکو وګړو په قانون کې کافی او کلی تغییر راوسته او مستویده عملا دی عدلی محترم وزارت کې د چډیر ضرب دی او دی عدلی دی محترم وزارت لخوا ولسی جرګې ته ولېګل شي او دی ولسی جرګې له تصویب نه وروسته به بیا پروسه پیل شي او د توشی مرحله ته لاړ شي. په هغه مستویده کې دا ټول مسایل په پام کې نیول شوي دي. د دوی شته حقوق به څو چنده پورته لاړ شي، د دوی د تحصیل او تعلیم په برخه کې کوم امتیازات چې اوس لري هغه به هم څو چنده دوی ته لوړ شي، او د دې تر څنګ د دوی د اوسېدو لپاره ځینې شیان په نظر کې نیول شوي. خو قانون کې په مسوده کې چې موږ جوړ کړی او زموږ لخوا د دې محترم وزارت ته لیږل شوی، د یو معلول د ژوند ټولې برخې په پام کې نیول شوي، حتی د نړیوال کنوانسیون ټول موارد چې زموږ د اساسي قانون د 250 او 350 ماده سره مشابهت لري موږ ځان مکلف کړو چې د دوی د ژوند ټول برخو ته رسیدګي وکړو. ان شاء الله په هغه کې د دوی امتیازات، د دوی حقوق، د دوی کور، سرپناه ټول مسایل په نظر کې نیول شوي چې ډیر جربه د قانون له تطبیق سره دوی ته رسیدګي وشي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان، اوس به راسو ستاسو نور پیغامونو ته چې د افغانستان له بیلابیل سیمو څخه موږ ته راستولې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په جاوید اوربالیم د کندهار ولایت درغونی میوند ولسوالۍ څخه زحمت سره کوم. ما پیغام دا دی چې موږ په کندهار کې د مسیزه کونې څخه یو لړ مشکلات لرو. موږ وایو چې د کندهار والی او بالخصوص د میوند ولسوالۍ امنیه کمانډان هغه دې ته جدید توجه وکړي او که دغه حالات نور هم دوام وکړي او لس د نارضایت خواته ستون شي، نو موږ وایو چې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم، موږ د بوری په بند کې کوچیان یو. موږ ته یو کلینیک حکومت باید جوړ کړي، یو کلینیک سخت ضرورت لرو، یو مکتب په سخت ضرورت لرو چې دغه مکتب او دغه کلینیک موږ ته جوړ کړي. موږ د کس څخه دا خواهش دي چې موږ خامخا یو کلینیک او یو مکتب جوړ کړي. ازادي راډیو څخه ډېره مننه دي.
السلام علیکم، زه شیر احمد کاکرزی د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب، امنیه کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا د خاکریز ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوې لارې لري چې یوه د درې کاله کې طالبانو بنده کړې او بله لاره دولتي چارواکو بنده کړې ده. نو د خاکریز ولسوالۍ بیچاره ولس پر کومه ولاړ شي؟ د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ شي، مریضان یې د مرکز نه رسېږي او هلته خپل ژوند له لاسه ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
مننه کوم دوستانو چې خپل پیغامونه او د خپل سیمو ستونزې موږ سره شریک کړي دي. موږ به هم د وخت په پام کې نیولو سره د اړوندو مسلینو سره ستاسو ستونزې شریکې کو. هیله ده چې وکولای سو یو حل لاره ورته پیدا کو. نو مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم، غوړم دا وایم چې د دې خبرونې په جوړولو کې زما همکار طاهر روشن را سره مرسته کوي. مننه ترې کوم او تاسو تر بل خبرونې پورې پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
خپل یاره